ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਡੀਸੀ ਨਾ ਦ ਵੋਇਸ ਆਫ ਅਮਰੀਕਾ ਜੀ ਰੇਡੀਓ ਦੇ
ګران اوریدونکو السلام علیکم دا د وایس اف امریکا ډیوا ریډیو دی نن د زیارت پرس کال 2020 د اکتوبر د میاشتې 8 نیټه ده اول تاسو ته وړاندې کوو د مهمو خبرونو سرټکی د افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد تم سرګند کړي چې افغان حکومت به د پاکستان سره یو تړون ته ورسي چې ترهګر ډلو ته به خپل ځمکه د یو بل خلاف استعمالېدو اجازه ورنکړي اخواد امریکی صدر ڈانلڈ ٹرمپ وای د روان کال دسمبر 15 نیټه پورې به په افغانستان کې پاتې خپل لک پوځیان بیرته ملک ته راستانی کی. خیبر پختونخوا کې د غنمو د وړو بیو زیاتې دولوبجې د خلکو په ژوند ډیر بد اثر غورځېدلې او د دې کاروبار اغیزمن شوه او د پاکستان سند صوبې اعلی عدالت د کراچۍ سمندري ساحل سره نږدې دو جزیرو انتظام وفاق ته سپارلو صدارتي آرډیننس خلاف درخواست د اوریدو لپاره منظور کړي او د سند او مرکزی حکومت نه د اکتوبر 13 نیټې پورې جواب غوښتي او څو شي د خبرونو تفصیل ته د افغانستان سولې لپاره د امریکای ځانګړي استاذي زلمی خلیلزاد تم سرګند کړي چې افغان حکومت په دو پاکستان سره یو تړون ته ورسي چې ترهګر ډلو ته به خپل ځمکې د یو بل خلاف استعمالېدو اجازه ورنکړي د امریکای شیکاګو یونیورسيټي پیرسن انسټیټیوټ ته د دوه هانه د ویډیو په ذریعہ وینا کې خلیلزاد ویلي د پاکستان وزیر اعظم عمران خان او پوځي مشر جنرال قمر جاوید باجوا د افغان سولې او سفارتکاری کې مرستا کړی دا نوموړی ویلی د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ د سولې تړون به پاکستان ته اقتصادي ګټې ورسوي اخو د امریکای صدر ډانلډ ټرمپ وای د روان کال دسمبر 15 نیټې پورې به په افغانستان کې پاتې خپل لک پوځیان بیرته ملک ته راستانی کی صدر ټرمپ دغه اعلان د شروع یا چهارشنبه په ماخام په ټویټر کړی او ویلی چې دوی باید د عیسایانو اختر کریسمس پورې په افغانستان کې خدمات ترسره کوونکي لږ پاتې پوځیان خپل کور ته راستانی کی د امریکای دفاع وزارت 13 میاشت کانګرس ته ویلو دوی پلان لري چې په افغانستان کې خپل پوځیان د 15000 او 14000 ترمنځ پریږدي په خبر پښتونخوا کې د غنمو وړو کاروبار کوونکي او ځای خلک وای چې په 13 میاشتو کې د غنمو د وړو بیو زیاتې دولوبجې د خلکو په ژوند ډیر بد اثر غورځېدلې او د دې کاروبار متاثر شبه دی د وړو کاروبار کوونکو وای چې په 13 میاشتو کې د 10 کیلو تیلې په بیا کې خوښه 1700 روپۍ زیاتواله راغلې دي بلخو د وړو د ملونو مالکان وای چې صوبای حکومت دوی ته په روزانه حساب سره د غنمو دومره کوټه ورکوي چې یوازې د 10% آبادی ضرورت پوره کوي په صوبا کې د واکمن تحریک انصاف صوبای اسمبلی غړي وای چې صوبای حکومت د غنمو ضرورت پوره کولو لپاره د بهر نه غنم درآمد کولو ترڅنګ د یونین کونسل په سطح داسې ځایونه هم ټاکلي دي چرته نه چې عام خلک په کم قیمت وړه ترلاسه کولی شي د خبر پښتونخوا په 400 ضلع کې پولیسوای چې د زینب په نوم د 2.5 کالو ماشومې مړې ورته ترلاسه شوې دي چې دوه ورځې وړاندې د کور به درک شوې و پولیسوای ماشومه وجلې شوې او د جنسي زور زیاتی پلټنې کوي د 400 ضلع د پلانګو د پولیس ثاني یو چارواکي یا محرر ویلي دي چې دوی ته د نهه یا سه شنبه پورز د دغه ماشومې د بيدرکۍ خبر شوی چې دوه کلنه ده او د کور نه وتلې او بیا بیرته نه درغلي وی او ای ډی وسره په خبرو کې نو مبولي ویلي د شورو پورز پولیسو د ماشومې مړې تر لاسه کړې چې په تشدد وجلې شوی د ماشومې پلار ویلی چې د چا سره د دښمنۍ نشته او د حکومت نه په پیخه کې د ککل کسانو د نیولو غوښتنه کړي په 400 کې د غپیخه په داسې حال کې مخې ته راغلي چې په پاکستان کې په ماشومانو د جنسي زور زیاتی پیخي وخت په وخت مخې ته راځي او حکومت وایي چې په داسې پیخو کې ککل مجرمانو ته به سختې سزاګانې ورکوي د پاکستان سند صوبې اعلی عدالت د کراچۍ سمندري ساحل سره نږدې دو جزیرو انتظام وفاق ته سپارلو صدارتي آرډیننس خلاف درخواست د اوریدو لپاره منظور کړي او د سند او مرکزی حکومت نه د اکتوبر 13 نیټې پورې جواب غوښتي د دې وړاندې د سین حکومت د بشري حقوقو فعالینو او د صوبې دننه د مدني ټولنې غړو د سخت احتجاج وروسته د دغه دوه جزیرو انتظام مرکز ته سپارلو فیصله واپس اخیستې وه. د پاکستان صدر عارف علوی د دغه دوه جزیرو ملکیت مرکزی حکومت ته ورکولو لپاره د اگست په 28 نیټه یو صدارتي حکم لاسلیک کړو، خو د پاکستان پیپلز پارټي مشر بلاول بوټو زرداری دا د صوبې په ملکیت غیر قانوني قبضه بللې وه. د سین حکومت ویان مرتضی وهاب وایي د پاکستان د آئین تر مخه دا یو حقیقت دی چې دغه جزیرې د صوبایي حکومت ملکیت دی او وفاق پې په غیر قانوني توګه قبضه کول غواړي او د مرکزی حکومت نه د دغه آرډیننس واپس اخیستو غوښتنه کوي. د تحریک انصاف حکومت وایي چې د سین د خلکو لپاره د دغه جزیرو د پرمختګ کار کول غواړي.
د وایس اف امریکا جیو ریډیو خبرونه مو اوریدل.
تاسو وایس اف امریکا ډیوا اوري دا خبرونه د مخکنه ریکارډ شوی. دا تازه خبرونه او معلوماتو لپاره تاسو د وایس اف امریکا ډیوا فیسبوک، ټوئیټر، انستګرام او د ډیوا ویب پاڼه کتلی او اوریدل شئ.
د وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. د افغانستان امن لپاره د امریکا خصوصي استاذ زلمی خلیلزاد د امریکا شیکاګو یونیورسيټي یو غونډه ته په وینا کې ویلي دي چې موږ د افغانستان او پاکستان ترمنځ د یو داخلي امن موایده کوششونه کوو او په دغه موایده کې دوه ملکونه په دې رضا دي چې خپل خاوره به د یو بل پر ضد ترهګرو ډلو ته د استعمال لپاره نه پریږدي. دغه وینا خلیلزاد د دوهانه د ویډیو لینک ته لاري کړی ده. د دې وینا په حق لا دفاعي سیړنکار جنرال ریټایرډ طلعت مسعود وایي چې دې قسمه موایدو سره به د دوه ملکونو ترمنځ د باور کمی ختم شي او دوه ملکونو ته به د نه ګټه رسي. خو بیا سینیټر عثمان کاکړ وایي چې عملی ګام اخیستل د بیانونو نه زیات مهمه دي او هغه تمنه کوي چې پاکستان به په دې موایده د عمل لپاره خپل پالیسی پریدي. د ډیوا خبريال احسان محمد خان په تفصيلي ریپورت راکړي.
د پاکستان پوسټ پوخانه جرنل او د دفاعي چارو سړنکار طلعت مسعود وایي دغه یو غوره پرمختګ دی ځکه چې د دې وړاندې د دواړو غونډي هوادونو لوري په یو بل تورونه پورې کېدل او د دغه بے باورۍ لوجه نه یوازې په افغانستان بلکې په پاکستان هم د دې منفي اغیزې لیدې شوې دي. په دې حق لا نو موږ زیاتې وی
اگر دوه حکومت هي او دوه کې جو فوج هي جو سکیورټي اسټابلیشمنت هي اگر و دې تهیا کړل کې هم کسی صورت میں ایک دوسرے کے ملک میں مداخلت نہیں کریں گے تو میرے خیال میں بڑی حد تک معاملات جو ہیں سدھر سکتے ہیں.
دیوائی کا دوڑا حکومتونا او دا دوڑا ہیوادونو پوز یا پوزی اسٹیبلشمنٹ کا چری پا حقیقی توگا دیتا غاڑ کیک دی چی دا یوبل پا ہیواد کی با لاسوہنا نکوی نو زگنم چی دا دا سکولو سربا دا غماملی تر دیر حدا را روغی کڑیشی. طلعت مسعود زیاد اکڑا تر کومی چی افغانستان کی امن او کلارے نوی راغلے تر حقی دا دی منفی اغیز با پا پاکستان هم پریوزی نو زکه دا ضروری ده چې دغه د افغان سولې په لړ کې روانه شوی خبري کامیابی شي. د شیکاګو پوهنتون په پروګرام کې چې د امریکا خصوصي استاذي زلمی خلیلزاد د ویډیو د لاري د قطر څخه خپل خبرو کې د افغان سولې په لړ کې د پاکستان رول هم ستاینه کړي او تمه یې څرګنده کړي چې دغه د سولې روانه خبري اترې به په وړاندې لاړ شي. د پاکستان ملت پالا پښتونخوا ملي عوامي ګوند یو مشر سېنیټر عثمان کاکړ د زلمی خلیلزاد په دغه وینا خپل عکس العمل کې ویلي د افغانستان پاکله همیشه دا ډول ویناګانې اوریدي دي خو دا وینا په ځای حقيقي او عملی توګه چې تر کومه تګلار کې بدلون را نشي تر هغه دا بے باوري نشي کمه دي.
آباد ډېر خوږې خبرې کوي او ډېر ښې خبرې کوي او ډېر ښې اعلانات کوي ولاد په کابل کښې نوی د افغانستان دسمنزموږ افغانستان کښې امن په دې ده د پاکستان د امن لپاره ضروري دا خبره خو دغه خبره خو ډېره سافه ده. عمل به څوک پر کوي هسه خبره خو ډېره د عمل ده سورې عمل نه سړی نو دا خبرې بې ځایه دي بې ځایه لګي او دا به معلوم شوی د راتلونکي دغه کې
د افغانستان سولې په لړ کې چې قطر کې تر اوږدې مودې انتظار ورستو بین الافغاني د سولې خبرې اترې هم روانې شوې دي. زلمی خلیلزاد تر مخه ک د افغان دولت او طالبانو دغه خبرې اترې د سولې په نتیجه تمام شي، نو د دې په بدل کې پاکستان اقتصادي ګټې هم ترلاسه کولې شي. احسان محمد خان، وی او ای، ډیوا، پېښور.
دا د وایس اف امریکا ډیبا خبری خبرونه ده. د امریکای صدر ډونلډ ترامپ وايي د روان کال دسمبر 15 نیټه پورې به په افغانستان کې پاتې خپل لږ فوزیان بیرته خپل ملک ته راستانه کړي. صدر ترامپ دغه اعلان د شروع یا چهارشنبه په ماښام په ټویټر کړی. د افغانستان د قومي امنیت ویان رحمت الله انډر په خبرګون کې ویل دي دا فیصله په امنیتي حالاتو سره اغیز نشي کولای، ځکه چې دا وسوم د خلکو او د هیواد امنیتي چارې افغانستان د امنیتي او دفاعي ځواکونو په لاس کې دي. طالبانو بیا په یوې اعلامیه کې د صدر ترامپ دغه اعلان هرکلی کړی دی. نور تفصیل په نوشیروان قلندر په دې رپورت کې راکړي.
د امریکا صدر ډونلډ ترامپ په ټویټر لیکلي، موږ باید تر مسیحی رورولې تر اختر پورې په افغانستان کې خپل لګ پاتې زړور خزي او سړی چې هلته خدمت کوي خپل کور ته راستانه کړو. د امریکای د دفاع ادارې 13 میاش کانګرس ته ویلو پلان لري چې په افغانستان کې خپل پوجان د 3000 نه د 5000 ترمنځ پاتې کړي. د انډو پیسیفیک امنیتی چارو لپاره د امریکای د دفاع مرستیال سیکرټری ډیوډ اف هیلوی د ستمبر په 28 د کانګرس یوې کمیټې ته ویلي چې په افغانستان کې د پوز موجودګي د شرط په بنیاد ده. د روان کال د اگست په میاشت کې صدر ډونلډ ترامپ ویلي چې په افغانستان کې حالات د دې وړ دي چې د خپل پوز شمیر تر نومبر اخره پورې راکم کړي او د 3500 ترمنځ یې وساتي. اخوا بیا افغان حکومت د صدر ډونلډ ترامپ په دې فیصله باندې اندېښنه نه ښکاره کړې، خو وایي چې د دې فیصلې به په حالاتو سډیر اغیز نوي. د افغانستان د ملي امنیت شورا ویان رحمت الله اندر د صدر ترامپ د دې فیصلې په خبرګون کې ویلي دي چې دا پریکړه پرته له شکه چې په حالاتو به اثر وغورځوي، خو هغه څه نه چې کنه خلک فکر کوي، ځکه چې دا وخت د خلکو د هیواد امنیتی چارې د افغانستان د امنیتی او دفاعي ځواکونو په لاس کې دي. طالبانو بیا په یو اعلامیه کې د ولسمشر ډونلډ ترامپ د ټویټ هرکلی کړی دی او د طالبانو د قطر دفتر ویان نیم وردک په ټویټر یو بیان ورکړی دی چې پکې ویلي دي د صدر ترامپ لخوا دا اعلان د فروری په 1 نیټه د افغان طالبانو او د امریکا ترمنځ د شوی لوزنامې د امریکولو په لړ کې یو مثبت ګام دی. په دې اعلامیه کې طالبانو ویلي دي چې طالبان له امریکا سره د شوی لوزنامې جزئیاتو پوره کولو ته ژمن دي. صدر ډونلډ ترامپ په افغانستان کې د امریکایي پوځونو راکمولو اعلان په داسې وخت کې کړی دی چې یو خواته په قطر کې بین الافغاني خبرې د ځینې اختلافونو له کبله د ځنډ ښکار دي او پکې څه غټ پرمختګ تر اوسه نه دی شوی. بلې خواته په افغانستان کې د تشدد پیښې هم زیاتې شوې دي. د صدر ډونلډ ترامپ لخوا د افغانستان نه د امریکایي ځواکونو راکمولو په اړه د ټویټ څو ساعت وروسته د امریکا د ملي امنیت سلاکار رابرټ اوبراین وویل د امریکا به په افغانستان کې د خپلو پوځیانو شمیر د راتلونکي کال په لومړیو کې 2500 ته راکم کړي. د صدر ترامپ دا پیغام د امریکا د صدارتي ټاکنو سلور اونې مخکې خپور شوی. صدر ترامپ غواړي چې د 2018 کال په وخت د صدارتي انتخاباتو په موقع چې د امریکایي ولس سره دا ژمنه کړې و چې بې انجامه جګړه به پای ته رسوي، اوس غواړي چې د ټاکنو په وخت امریکایي ولس ته سور کړي.
د واشنگتن دی او تاسو ډیوا اوري.
زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په ټولنیزو رسنیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ.
د ویب پاڼې پته ده voa.divanews.com.
هیر یې نه کړی. د امریکا د راتلونکو صدارتي انتخاباتو په لړ کې د مباحثو په لړ کې د امریکا د ریپبلیکن پارټۍ نائب صدرتي امیدوار او موجوده نائب صدر مایک پنس او د ډیموکرات لخوا د نائب صدرتي امیدوارې په توګه د کالیفورنیا سېنټرې کمالا هاریس ترمنز د شورو په شپه مباحثه شوه ده. په دغه مباحثه کې هم د کووېډ 19 اپ مسله او د ترامپ اډمنستریشن دغه مسلې ته د کتنې په حواله سره موضوع باندې تر ټولو زیات بحث شو. بلخو د امریکا صدر ډونلډ ترامپ او د وایټ هاوس یو شمیر نور غړي هم د کرونا وایرس له کبله په کوارنټین کې دي. شعیب زاده نه په دې موضوع باندې تفصيلي رپورت اورو.
د امریکا نائب صدرتي کاندیدانو ترمنځ غړ انخیزه مباحثه د صدر ترامپ لومړی میرمن او د وایټ هاوس د نورو کسانو په کورونا اخته کېدو د اثر لاندې وا. کمالا هاریس ویل د صدر ترامپ کورونا وبا ته ځواب بجاړونکې و.
امریکایانو د هیواد په تاریخ کې د یو صدرتي انتظامی ناکامي په خپل سترګو ولیدله.
مایک پنس ویل چې دا سینه ده او زیاته کړه چې د کورونا د مرکز چین نه د جنوري په میاشت کې د خلکو په سفر بندیز د وایرس خورېدل ډیر کم کړي. یو ځل بیا امریکایان د دې مستحق دي چې خبر شي. جو بایدن د صدر ترامپ لخوا د چین نه په سفرونو د بندیزونو مخالفت کوو. مایک پنس ویل صدر ترامپ د کورونا ټیسټونه پراخه کړل او د ویکسینو لپاره فشار سیوا کړو. کمالا هاریس بیا د صدر ترامپ لخوا په توندۍ د ویکسینو په جوړولو پوښتنه راپورته کړې.
که ډاکټران موږ ته وایي چې واکسین واخلې زه به لومړی یم چې دغه واکسین به اخلم او خامخا به اخلم، خو که چیرې صدر ترامپ موږ ته وایي چې واکسین واخلې نو زه به واکسین نه اخلم.
د دغه په ځواب کې مایک پنس ویل د خلکو په ژوند سیاست کول پرېږدي. حقیقت دا ده چې زمونږ یقین دی چې د دې کال اخیره پورې به مونږ ویکسین تیار کړی وي. کورونا وبا د امریکا اقتصاد هم اغیزمن کړي. کمالا هاریس ویل مسله د وبا د خورېدو وړاندې شروع شوې وه.
د چین سره د اقتصادي جنگ له سبب امریکایانو 300,000 نوکرۍ بایللې دي.
خو مایک پنس یو ځل بیا ویل چې دا سینه ده د چین سره مو اقتصادي جنگ بایللې. جو بایدن کله هم داسې جنگ نه دی کړی. بایدن د 1300 راسه د چین د کمیونست پارټۍ خوخون کېده. د دوه خواو لپاره یو بل لانجه د صدر ترامپ انتظامی لخوا د محافظه کار جج ایمی بیرټ د سپریم کورټ د جسټس روت گینزبرګ د مرګ وروستو خالی شوی څوکۍ لپاره ټاکنه ده. د ایموري یونیورسيټي یو سیاسي سیرونکی اندرا ګلیپسی وای د نائب صدرانو لوی کار خطانه ځان ساتل وی چې صدران په مشکل کې وانه چوي.
زما په فکر دوی څه قسمه زیان نه دی رسولې. اوس چې مایک پنس په یو داسې څوکۍ ناست دی چې د موجوده انتظامی برخه هم دی، نو هغه به د ناکامیو جواب ورکوي او د ترامپ انتظامی کامیابی به هم یادوي.
خو د رینلوف میکن کالج یو بل څېړونکی رچ میګارد زیاتی د نائب صدرانو دا مباحثه دا وار ډیره مهمه ده. دی وایي خلک نائب صدر له ووټ نه ورکوي، دوی صدر ته ووټ اچوي. خدا کال جدا قصه ده. د امریکا تر ټولو زاړه یا مشران صدارتي کاندیدان دي. یو کاندید موجوده صدر دی چې په یو ډیره خطرناک ناروغي اخته شوی. دوه نائب صدارتي کاندیدان به د صدر د ناروغي او یا د مرګ په صورت کې دیته تیار وي چې د صدر څوکۍ سنبال کړي. د ګڼو امریکایانو په نظر کې دا یو درن مسولیت دی چې په یو شمیر ایالتونو کې د وړاندې نه رائے اچونه پیل کړې ده.
تاسو د ډیوا خبری خبرونه ته د واشنگتن ډي سي د سټوډیوز نه خوږی په خبر پښتونخوا کې وړوکی کاروبار کوونکي او ځای خلک وای چې 1300 میاشتو کې د غنمو د اوړو د 40 کیلو تېلې په قیمت کې خواوشا 1300 روپۍ پورې زیاتواله راغله ده. دکانداران وای چې د زیاتې بیلامل د خلکو د غستو طاقت کم شوې ده او د دوی کاروبارونه هم اغیزمند شوې دي. بلخوا د وړو د میلیونو مالکان وای چې صوبای حکومت دوی ته په روزانه حساب سره دومره د غنمو کوټه ورکړي کوم چې یوازې د 40% آبادی ضرورت پوره کولای شي. په صوبه کې د واکمن پاکستان تحریک انصاف ډلې سره تړاو لرونکي د صوبای اسمبلی غړي وای چې صوبای حکومت غنمو ضرورت پوره کولو لپاره بهر نه غنم برآمد کولو سره سره د یونین کونسل په ستا داسې ځایونه هم ټاکلې دي چېرته نه چې عام اولس په کم قیمت اوړه ترلاسه کولی شي. په دې اړه نور تفصیل د پیښور نه د ډیوه خبریال عبدالرزاق په دې رپورت کې راکړي.
د پیښور رامپورې بازار د وړو کاروبار کوونکو د اتحادیې په خوانی مشر محمد عرفان پراچا ویډیو ته وویل په صوبه کې د خپل غنمو د کمیله کبله د وړو په قیمتونو کې زیاتوالی راغلی.
شروع کې د دې 950 بیا 1050 بیا 1200 او 1350 روپے ته د دې ریټ تللی دي. 450 روپے 20 کیلو تیل ګرانه شوی ده. په دې درې سلو میاشتو مخکې به چې کس راتلو کنه تقریبا 80 کیلو په باقي ځان سره د میاشتې اوړو جمع کول نو هغه به سلو تیلې وړلې یا به پنځه وړلې اوس موجوده ټیم کې یو توړی یو چې نږدې مې توړی ډېر په مشکل افته پک راځي.
د خیبر پښتونخوا د وړو د ملونو د اتحادیې مشر محمد اقبال وی ویډیو ته ویل صوبائی حکومت ملونو ته روزانه حساب سره 3000 میټریک ټنه د غنمو کوټه ورکي ولې 2200 میټریک ټنه ته اړتیا لري. دی وايي ملونه خپل ضرورت پوره کولو لپاره د پنجاب نه غنم په ګرانه بیا اخلي ځکه د وړو قیمت سیوا شوې ده.
30000 مورې پر دې ملونه راکړي دا په کار ده 120000 مورې 90000 مورې دا پر دې کمی دي دارا دي د پنجاب نه چې کم غنم اډو هغه غنم مونږ ته پشپک ضرورت روپیا باندې ملایوي چې دا غي 20 کیلو تیلا کم از کم 1220 روپیا کې راځي مونږ یې ګرین کو خرچه په واچو دا کم از کم 100 روپیا 20 کی جی ټول باندې زموږ خرچه ده او اور چې زه کم نو ماته په 1320 کو لاویږي.
د غنمو کاروبار کونکو او د هیواد په کچا د وړو د ملونو د اتحادیې غړي زمیر احمد بنگش وی ویډ وته ویل وفاقي حکومت د غنمو په برامت کولو د ټیکس ختمولو اعلان په داسې حال کې کړی وو چې په عالمی منډي کې د غنمو قیمتونه سیوا شوي وو نو ځکه اوس سوداګر په ګرانه بیا غنم خرڅي.
افغانستان بین لکه هلته نه غنم آلي اوکراین دا کوم رشین کنټریز دي دې نه نو دې د وجه هلته هم ریټ وختو نو دا دې ته په کار وایي چې دا ټیکس دې مخکې فری کړی اصل خبره د ټیکس وه هغه ډیوټي دې چې کله فری کړی امپورټر غنم راوړي.
خو د پاکستان تحریک انصاف ډلې د صوبایي اسمبلی غړي فضل الهي وی ویډیو ته ویل صوبایي حکومت د غنمو د کمی پوره کولو لپاره بهر نه غنم برآمد کړي او دغه سره به په صوبه کې د غنمو ضرورت پوره شي.
زمونږ کم خصونه شو هغه کارونو په وجه ډیر کمزوري شو کنه هغه نه پاتې بیا دې کې دا خبرو شو چې اوس بهر نه نور غنم امپورټ کړي. دا خبره وځي مدا چې موږ په هر ویلج کونسل کې یو سرکاري ډیپو جوړ کو چاغه کې وا عوام تبا فرمګدار باندې په 860 روپے باندې یو اورو تیل ملاويږي.
د خیبر پختونخوا د خوراک محکمې د شمیرو تر مخه په صوبه کې سالانه د غنمو ضرورت شپږ سلويخ لکټنه دي خو په صوبه کې خپل غنم نږدې یو لس لکټنه پیدا کیږي او باقی پاتې غنمو او وړو انحصار په صوبه پنجاب وي. عبدالرزاق وی ویډیو پیښور.
دا د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. د پاکستان د انتخابی کمیشن د پښتونخوا سانګې کمشنر شریف الله ډیوا سره خبرو کې ویل دي کمیشن د ځای حکومتونو د انتخاباتو د پاره ټوله صوبه کې د حلقه بندو کار مکمل کړی دی او حتمی فهرست به په 15 اکتوبر خپور کړی شي. د الیکشن ډایریکټر خوشحال زاده وای دا ځل ضلع حکومت ختم کړی شوی دی او تحصیل کونسل ته زیات اختیارات ورکړل شوی دي. یاد دی تیر کال اگست کې ځایي حکومتونو خپله موده پوره کړې او د قانون تر مخې په 120 ورځو یعنی څلورو میاشتو کې انتخابات پکار دي چې وکړی شي. خو ناقدین وای یو خوا حکومت د ځایي حکومتونو ټاکنو کې دلچسپي نه لري او بل دا چې کرونا وبا خوره شوې ده. څېړنکاران دا پوښتنه هم راپورته کوي چې مخالفه ګوندونو د حکومت پر ضد په ټول ملک کې د احتجاجونو اعلان کړی دی نو په داسې حالاتو کې به د مقامی حکومتونو انتخابات څنګه وشي؟ په دې اړه نور تفصیل د ریوا خبریال متصر شاه په دې ریپورت کې واوري.
خیبر پښتونخوا کې د ځایي حکومتونو د انتخاباتو لپاره د پاکستان انتخابي کمیسون د پښتونخوا څنګه حلقه بندو لپاره ابتدایي کار 13 میاشتې سره رسولی او صوبایي الیکشن کمشنر شریف الله ډیبا توای مختلفو ضلعو نه په دې اعتراضات راغلي دي چې د الیکشن کمیشن اهلکار جایزه اخلي او وایي د رواني میاشتې په 15 تاریخ په مکمل د حلقه بندو فهرست جاری کړي شي.
حلقه بندي کې لګیا دي هیرینګ کې دي باقي خلکو په حلقہ بندی باندې اعتراض نه و نو دې لپاره الیکشن کمیشن په شیډول کې باقاعده او خلکو ته یو ټایم ورکړاو چې دې ټایم پورې تاسو اپیلونه داخل کړئ. هغه اپیلونه چې کوم داخل شولي دي هغه باندې اوس د موډ افسران چې کوم دې مقصد لپاره مو یې پینټ کړی دي هغه لګیا دي هغه فیصله په کوي 17 تاریخ پورې به ټول فیصله کمپلیټ شي 25 باندې به موډ فائنل حلقہ بندی خلکو ته وکړو.
وای د صوبې او ډویژنل هیډ کوارټر یعنی پیښور، مردان، سوات، ایپټ آباد، بنو، کوهاټ او ډیر اسماعیل خان کې د حلقہ بندو عمل د قانوني پیچلتیا له عمله نه دی شوی، ځکه چې حکومت تر دې دمه دغه ته د تحصیل کونسل لپاره قانون کې بدلون نه دی کړی او وای پړومبي ځل نو زم شو ضلعو کې هم حلقہ بندی شوې ده. او د الیکشن ډایریکټر خوشحال زاده وای تیر زل ضلعی حکومت و خدا زل تحصیل کونسل ته زیات اختیارات ورکړی شوی دی.
ضلع په سطح چې نظام هغه ختم کړی دی، اوس په تحصیل په لیول باندې به کونسل وي، دغه تحصیل چیرمین به وي، هغه به ډایرکټ د ووټ په ذریعه باندې دی، د پارټي بیس الیکشن دی. د دې نه علاوه د تحصیل کونسل کې چې کوم جنرل ممبران به وي، هغه به د تحصیل کونسل کې چې کوم ولیج کونسل دی، د هغه چیرمین چې وي، هغه به د تحصیل کونسل جنرل ممبر وي. دا تبدیل نه پوهیږي شو. دې نه علاوه په هر ویلیج کونسل کې هغه باقاعده د جنرل ممبرز او د ریزرو سیټس په ټول کے پی کې چې څومره ویلیج کونسل دی، په ټولو کې به په یو شان د ټولو تعداد به برابرې.
باید وایو خیبر پښتونخوا کې د ځایي حکومتونو لپاره ټاکنې 2015 کې شوې وې او په 28 اگست 13 کال خپل موده پوره کړې وه او د الیکشن کمیشن 219 اکټ تر مخې یو سل شل ورځې یعنی سلورو میاشتو کې دننه به نوي انتخابات کول وي، خو هغه موده سرته رسیدلې ده. لومبیا ناقدانو په حکومت نیوکې کولې چې حکومت صوبې کې د ځایي حکومتونو ټاکنو کې دلچسپي نه لري او بیا پکې کرونا راغله او اوس چې مخالفو ګوندونو حکومت را پرځولو لپاره د احتجاجونو کومه دړکه ور کړې ده، نو پښتنه را پورته کیږي چې آیا داسې ماحول کې به د ځایي حکومتونو ټاکنې څنګه وشي. بل پلو ته یو این ډی پی د پښتونخوا نو زم شو ضلعو کې د ځایي حکومتونو په حق له اولس کې د پوهې بیدارولو لپاره 14 لک ډالرې منظوري کړې وې، خو د حکومت د دلچسپۍ نه لرلو په وجه هغه پیسې هم پشا شوې دي. مدثر شاه، وایس آف امریکا، ډیوا، پیښور.
دا د وی او ای ریوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او په سوشل میډیا هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voa.news.com. که غواړئ زموږ پروګرامونو کې برخه واخلئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-0003. شوه د وس مطبوعاتو ته د کتنې نن مطبوعاتو کوم خبرونه لځه ور کړی دی، دغه تفصیل به تاسو ته زموږ همکار مختار خلیل وړاندې کوي.
پاکستان کې هر دور کې د حکومت په مخالفینو لغداره تورونه پورې کېدل سنوي خبره نه ده، خو د پاکستان په سیاسي تاریخ کې لغداره او د سازش الزام دومره زیات ولګولې شو چې اوس دې الزام ته څوک ډېر اهمیت په دې وجه هم نه ورکوي چې په خوا به د غداره الزام لګوونکو هم د پولیسي او سیاسي حیثیت خاوندانو یا به حکومت کې په اعلی منصبونو ناستو. خو نن سبا د لارو کوڅو خلک هم راپاسي او د قومي سطحې په مشرانو او سیاستدانانو باندې د غداره الزامونه لګئی، په دې وجه اوس په دې الزام د پاکستان عام خلک سره ډېره خوشحاله نه ګرځي. په دې موضوع هانګ کانګ نه آنلاین خریدونکي میگزین ایشیا ټایمز کې د پاکستان د نامتو صحافي د ایماد ظفر یو تفصیلي مضمون خور شوی دی. د مضمون سرخط ته پاکستان کې یو ځل بیا د غداره بی اثره زوړ الزام لګولې شوی دی. خود حیرانتیا خبره دا ده چې دا ځل د غداره الزام درې ځل پاتې کیدونکي وزیر اعظم میاں نواز شریف او درو پخوانو جرنیلانو باندې هم لګولې شوې ده. ایماد ظفر ایشیا ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په شروع کې لیکي چې په نوي دور کې ګړد د نړۍ یو بل ته دومره رانږدې شوی ده چې دې ته اوس د یو نړیوال کلی نوم ورکول کېږي. خو باوجود د دې دومره جدیدی ترقې دنیا کې اوس هم داسې ملکونه شته چې د قرون وسطا د دور په حالاتو کې اوسېږي او د غداره د الزامونو ترس کې د خپل مقصدونو وستو عمل نه لاس نه اخلي. پاکستان بهشکه دې ملکونو ذریعہ یو دې چرته چې د حکومت او د فوج د مخالفینو د خاموشه کول او د پاره په دې د غداره الزامونه لګولې کیږي. مضمون لیکي چې په تیر ګل د لاهور یو عام سړی د پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د هغه د نږدې ملګرو خلاف یو اف آی آر درج کړی دی. په دې اف آی آر کې په میاں نواز شریف او د په ملګرو د بغاوت او د فوج او د عدلیه غونډې د ملک د اعلی دارو خلاف د خلکو درا پارولو الزامونه لګولې شوې دي. ایشیا ټایم لیکي چې پخوانی وزیر اعظم میاں نواز شریف او د لور مریم نواز شریف چې د فوج خلاف کوم مهم شروع کړي دي د دې له سببه په دوی د غدارۍ د مقدمه جوړولو قوي امکان او ایمان ظفر خپل مضمون کې لیکي چې د پاکستان سیاست سره بلد خلکو ته دا معلومه ده چې یو عام تن د میاں نواز شریف د مریم نواز شریف یا د آزاد کشمیر د وزیر اعظم د فاروق حیدر خان غونډې درنو او عوامي شخصیتونو خلاف اف آی آر نشي درج کولې د پاکستان د تحریک انصاف یعنی د پی ټی آی د حکومت نه او د دې پشا ولاړ قوتونو نه یقینا چې لار خطا ده او دوی په وار خطایې کې په غلط وخت کې غلطه بٹن وغلې ده لومبے خدا چې د پاکستان د آبادې لحاظ سره د ټولو نه د لوی صوبې پنجاب په سیاسي قیادت د غدارې یا د بغاوت د الزام لګولو په وخت د پی ټی آی حکومت او فوج ته یقینا چې دا معلومه و چې پنجاب نن هم د میاں نواز شریف مضبوطه سیاسي قلاده او په ورختای کې دوی نه صرف پنجاب سره تعلق لرونکو سیاسي مشرانو باندې تورونه لګول شروع کړي دي ولی دوی سره سره د پنجاب په صحافیانو او عام اولس باندې هم الزامونه لګول دي دلته دا ذکر ضروری دی چې د پاکستان د وفاقي تحقیقاتي ادارې اف آی اے پخوانی ډایریکټر جنرل بشیر میمن خپل یو مرکه کې حال ویلې دی چې وزیر اعظم عمران خان دته ویلي وو چې مریم نواز شریف او د دې په ملګرو باندې د ترهګرۍ مقدمه جوړی کا او دا چې د میاں نواز شریف او د هغه د کورنۍ خلاف د بڑو رشوتونو د مقدمو نگرانی او څارنه جاری وساته د بشیر میمن د دې خبرو نه صفا معلومیږي چې په ډانګورو ولاړ حکومت خپل سیاسي مخالفت لپینولا د سزا ورکولو د پاره تر څومره حدا پورې تللی شي ایشیا ټایمز لیکي چې دا هر څه د یو ډیر خطرناک صورتحال غمازی کوي ځکه چې د پنجاب نه علاوه د ملک نوري صوبې د وړاندې نه په ملکی سیاست کې د پاکستان د فوج په غیر آئینی کردار د فوج خلاف پکینه کی دي د آزاد کشمیر په وزیر اعظم د بغاوت او د غدارۍ د الزام په لګولو د کشمیریانو زړونه ډیر ازار شوي دي څوک چې د وړاندې نه د هندوستان د ولقي لاندې د کشمیر د ځان سره یو ځای کولو د هندوستان فیصلې ته د پاکستان د فوج په سلامي کېدو کشمیریانو سره یو دوکا تصور کوي ایشیا ټایمز خپل مضمون کې لیکي چې صرف د عقل او تدبر نه خلاص کسان و د بیان نواز شریف او د ملګرو پاکستانی عوام ته د غدارانو په شکل کې د پیش کولو کوشش کوي دلته د فوجي جرنیلانو کردار د حیرانتیا دی چا چې د سپوتی ډاکنه هم چې عبرت حاصل نکو ایماد ظفر ایشیا ټایمز کې د چاپ شوی خپل مضمون په اخر کې لیکلی دی چې د میاں نواز شریف او د هغه د ملګرو د پاکستان خلکو ته د هندوستان د ایجنټانو په حیثیت کې د ښکارا کولو لپاره یو منظم میډیا مهم شروع کړی شوی دی او په دې مهم کې د پی ټی آی د حکومت ایجنټان د صحافیانو په جامه کې پیش پیش دي او په دې غلطو خبرونو د خلکو نه بیوقوفان جوړی چې میاں نواز شریف ګینه په لندن کې او مریم نواز شریف په لاهور کې د هندوستاني ایجنټانو سره ملاقاتونه کړي دي د پاکستان په لن شان تاریخ کې نظر واچو شي نو معلومه بشي چې فوج چې کله هم د خپلو مقصدونو او غرضونو حصول ته نږدې شوی وي نو دغه وخت د غدارۍ او مذهبي کارډ استعمالوي خو دا لوبه کله کله اپوټه کېږي هم او د دې لړزونکې مثال د پخواني مشرقي پاکستان د مشر د شیخ مجیب الرحمان دی کله چې پخواني فوجي عامر ایوب خان او بیا د جانشین جنرل یحیی خان شیخ مجیب الرحمان د غدارۍ په تور کې سره د خپلو زرګونو ملګرو گرفتار کو خو دې سره چې مشرقي پاکستان کې کوم حالات را پیدا شول دغه بیا د فوج د قابو کولو د وسطوان نه بهرو
د وایس اف امریکا ډیوا خبری خبرونه ده. په امریکا کې صدارتي انتخاباتو ته د یو میاشت نه هم کم وخت پاتې دی او په دې وخت کې د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ کې د کووډ 19 تشخیص یو ځل بیا صدارتي انتخاباتو په ځغل کې د کورونا وبا مسله مخې ته راوړې ده. سیرنکاران وایي یو خواته د ټرمپ انتظامیه دا کوشش کوي چې امریکایي اولس ته وخایي د صدر ټرمپ صحت ډیر په تیزۍ سره ښه کېدو دی او بل خواته د ټرمپ کمپین په دې کار روان کړی دی چې د صدر ناروغینه انتخابي ګټه پورته کړي. په دې موضوع باندې تفصیلي ریپورت د شعیبزاده ناورو.
د ګل په ورځ د والټر ریډ پوځي هسپتال نه درستنېدو وروسته د امریکا صدر ډونلډ ټرمپ خپل ځان داسې وړاندې کړی چې ګنې هغه خپل کار شروع کولو ته تیار دی. د شروع یا چهارشنبه په ورځ صدر ټرمپ په وایټ هاوس کې د اوسېدو ځای نه د کار لپاره اول افستا د لګوخ لپاره ورغلی چرته چې صدر ته د ډیلټا سمندري طوفان او په کانګرس کې د مخالف ډیموکرات ګوند د غړو سره د بیډنی اقتصادي امداد په اړه معلومات شریک کړي شوی. په دې حالاتو کې هم صدر ټرمپ په ټویټر ډیر فعال پاتې شوی او په خپل پوسټونو کې په خپل مخالفینو نیوکه د سپریم کورټ په جج ایمی بیرټ او د خپل جسمانی صحت په اړه خلکو ته یو شمیر باوري ورکړي. د صدر ټرمپ دغه پیغامونو کې د ګول دورځ هغه ویډیو هم شامل ده چې په کې نوموړې د هسپتال نه وایټ هاوس سره ستنیږي او په هغه پړوخي چې کوم چې په عام حالاتو کې ډېر کم استعمالي. په دغه ویډیو کې امریکایانو ته د هغه پیغام د ماسک لري کولو وروسته دا وی چې د کورونا وایرس یې غیمو او دا چې د خپل ژوند واکمنې ته یې مپریک دی. تیر ورځ پر شوی ویډیو کې صدر ټرمپ بیا خپل ناروغۍ ته د خدای لخوا یو برکت ویلي او هغه دوايان چې د کورونا لپاره یې کارولي هغه ډیر استایلی او هم دغه علاج بللې. که یو خو د صدر ټرمپ نظامیا د کورونا وایرس د صدر درغې دو یو خو عکس وړاندې کوي د هغه د کمپاین ډله بیا د صدر د ناروغۍ نه ګټه پورته کوي. د ګول پورس په فاکس نیوز د ټرمپ د کمپاین کمیونیکیشن ډایریکټر ایرین پیرنی د صدر رغیدل او علاج په داسې مقابله او بلله چې مخالفه جو بایدن یې نه لري. په دغه خبرونه کې ایرین ویلی صدر په خپل سر د کورونا سره مقابله کوي او داسې مقابله چې واځي صدر ټرمپ یې کولای شي. هغه د کورونا وایرس سره د مقابله تجربه لري. دغه تجربه د هغه خپل تجربه ده چې جو بایدن یې نه لري. په کورونا وایرس تخته کېدو د لاسه د نومبر 3 نیټه د انتخاباتو وړاندې روان کمپاین کې هم بدلون راغله او په ارزي توګه کاندیدان د سفر کولو جوګه نه دي. د ریپبلیکن ډلې کمپاین ایوازې نائب صدر مایک پینس او نورو چارواکو ته پاتې دي. په دغه کې د صدر ټرمپ د کورونا غړي لکه ټرمپ جونیئر، ایوانکا ټرمپ، اریک او لارا ټرمپ شامل دي. د صدر ټرمپ د کمپاین نه هغه برخه هم لري کړې شوې چې په کې به ویل کېدل بایدن په بیسمنت کې پټ شوی او په دغه کې به د صدر لوی جلسې د هغه د مخالف او جو بایدن د وړو جلسو سره مقابله کړي. په تیر شپږو میاشتو کې بیا د ډیموکرات ګوند صدرتي کاندید جو بایدن انتخابي کمپاین ستراتیژي د غړو محدودول، د ډاکټرانو صحیح چارواکو او یالتي او قامي وړاندیزونو په سختۍ سره عمل کول شامل دي. د صدر ټرمپ د ناروغ کېدو وروسته د بایدن د کمپاین ډلې په دغه هر څه عمل کړي او د سفرونو نه ډډه کړي او زیاتې غونډې د انټرنیټ په لار یا ورچول کړي. دغه شان په غونډو کې لګو خلکو ګډون کړي دي او زیاتره بیا ماسکونه په مخ کړي وو. د صدر د ناروغۍ د اعلان سره سم جو بایدن د صدر ټرمپ او د هغه د میرمن د روغ صحت لپاره دعا او نیکی پیرزوونه هم وړاندې کړي وي. جو بایدن د صدر ټرمپ د ناروغۍ په اړه سویلو کې ډیر محتاط پاتې شوی خو د ګول پورز په ماسک د ماسک نه په مخ کولو او د یو بل نه د لری پاتې کېدو په سپارښتنه عمل نه کولو یې د صدر تیروتنه بللې او زیاته کړې ده چې ټرمپ د دغه وایرس ته خورولو ذمہوار دی. جو بایدن د ان بی سی ټاون هال کې د وینا په وخت ویلي هر هغه کس چې وايي ماسکونه څه فائدہ نه لري یا د یو بل نه فاصله ساتل هیڅ فرق نه لري، زما په فکر دا کسانو ته کس کیږي نو دوی په خپل ذمہوار دي. صدر ټرمپ ویلي چې هغه دویم صدرتی ډیبیټ یا مباحثه کولو ته تیار دی په داسې حال چې د کورونا د علاج په وخت د مخالف سره د نږدې کېدو په سر یې اندېښنې هم شته. د نهه یا دوشنبه په ورځ جو بایدن ویلي که صدر ته لا هم کورونا وي نو باید موږ مباحثه ونه کړو. جو بایدن تر اوسه پورې د کورونا سلو ټیسټونه یا معاینه کړي دي. د بایدن د کمپاین ډله دا ثبوت غواړي چې د صدر ټرمپ په دویم مباحثه کې ګډون به د جو بایدن لپاره د خطر څخه خبره نه وي. دویم مباحثه به د اکتوبر په 15مه نیټه کیږي. اخوا د امریکا د جان هاپکنز پوهنتون د تازه شمیرو تر مخه په ګردنړۍ کې د کورونا وایرس د ناروغانو شمیره 6.8 میلیونه ته رسیدلې او 1 میلیون یا د لسو لکونو زیات خلک د کورونا نه مړه شوي دي. امریکا کې د کورونا نه د مرګونو او ناروغانو شمیره هم هغه شان تر ټولو زیاته ده، چرته چې 1.5 میلیونه یا 15 لک کسان په کورونا اخته او نږدې 2,12,000 کسان مړه شوي دي. د امریکا وروسته هندوستان دی چرته چې د کورونا ناروغانو شمیره 6.8 میلیونه یا 8.5 لک او په برازیل کې 13 ورځ د ناروغانو شمیره د 15 میلیونه نه اوخته ده. برازیل بیا د زیاتو مرګونو په اساس په امریکا پسې دی چرته چې 1,30,000 کسان مړه شوي. په دریم نمبر هندوستان دی چې د مرګونو شمیره 1,05,000 نه پورته شوې ده. فرانس کې د کورونا وایرس د نوي کیسونو کې زیاتوالی راغلی او د شروع په ورځ ونیم زره نوي ریپورت شوي ناروغان هسپتالونو کې داخل شوي دي. په فرانس کې د روزانه اغیزمنو خلکو شمیره 13,000 نه زیاته شوې ده.
دا د وایس اف امریکا دی خبري خبرونه ده. په سند های کورټ کې د سند دوه جزایرو انتظام وفاق ته سپارلو د صدارتي اورډیننس پر سر درخواست اوریدنې لپاره منزور شوې ده او په دې اړه صوبایي او وفاقي حکومتونو نه د اکتوبر تر 13 نیټې پورې جواب غوښتل شوې ده. د سند حکومت ویان مرتضی وهاب وای د پاکستان د آئین تر مخه دا یو حقیقت دی چې دغه جزیرې د صوبایي حکومتونو ملکیت دي او وفاق پی په غیر قانوني طریقه قبضه کول غواړي. دوی د دغه آرډیننس واپس اخیستو غوښتنه هم کړې ده. خو د تحریک انصاف حکومت وینا ده چې د سند خلکو لپاره د دغه جزیرو د پرمختګ کار کول غواړي. وفاقی وزیر شبلی فراز وای د دې څخه به ځای خلک روزګار ترلاسه کړي او بارانی سرمایه کاری براشي. د اسلام آباد نه په راوی اپیر تفصیلی رپورت تیار کړی دی.
سند های کورټ کې د سند جزیرو انتظام وفاق ته ورکولو په ضد درخواست ورکوونکي دریس خپل کړي چې د پاکستان د جزیرو د اتارټي جوړښت او د دغه جزیرو انتظام وفاق ته سپارل د سند د ولس د بنیادي حقوقو خلاف ورزي ده. د سند جزیره په قانوني توګه د سند حکومت ملکیت دي او د صوبې مځکه ترلاسه کول لپاره مطلوبه شرطونه پوره کول ضروري دي. عدالت وفاقي او صوبایي حکومتونو ته نوټس جاري کړي او د فریقونو څخه د اکتوبر تر 13 نیټې چې پوری جواب غوښتي دي. بندل او بورډونومي د سند پر خبرګولۍ چې زیرو د پاکستان د صدر د آرډیننس په ذریعه د قبضې د اسلام آباد پر ګم د پاکستان تحریک انصاف حکومت او د پیپلز ګوند ترمنځ کړکېچ روان دي. وفاقي وزیر شبلی فراز د مطبوعات سره خبرو کې وایي وزیر اعظم عمران خان به هر هغه کار کوي چې پکې هیواد اقتصاد او ولس ته ګټه رسي. مشهد سیکو اقتصادی حل زلی شروع کړی سیم د دې څخه به کراچی او سند صنعتونو ته ګټه رسی او خلک به روزګار ترلاسه کړي او په دغه عمل کې کچری څوک اغیزمن سیم نو به مرسته کیږي. خودی د هر څه په شان پر دې هم سیاست کوي. د سند حکومت بیان مرتضی وهاب وای
یہ چیز ایک مسلمہ حقیقت ہے کہ پاکستان کے آئین کے مطابق یہ جو آئیلینڈز ہیں جو جزیرے ہیں یہ صوبائی حکومتوں کی
د پاکستان د آئین تر مخه دا یو حقیقت دی چې دغه جزیرې د صوبایي حکومتونو ملکیت دي او صوبایي حکومتونه د دغه جزیرو ملکیت تر وسه وفاق ته نه دی ورکړی. وفاقي حکومت په غیر آئینی توګه د سند ځکه ترلاسه کولو ګام پورته کړی او سند جزیرې په غیر قانوني توګه قبضه کولو هڅې کوي. خو وفاق دغه غلطي منلو پر ځای پر سند حکومت تورونه لګوي. د اکتوبر په 15 نیټه د پیپلز ګوند چیرمن بلاول بوټو زرداری د ټویټ ته لاري ویلي وو چې دغه گوند با سند کی پر جزیرو د قبضې کولو وفاقي حکومت د ګام مخالفت کوي. د سند کابینې هم په متفقه توګه دغه صدارتي اورډیننس رد کړی دی او تیر ورځ د سند حکومت وفاقي حکومت ته یو لیک هم لیږلې دی چې دغه جزیرې د سند حکومت دی او رستبه پرې خبرې کوي. د پاکستان د جزیرو ډیولپمنٹ اتارټي د ستمبر د میاشتې په 2 نیټه صدارتي اورډیننس په ذریعه د قومي اسمبلی او سنټ څخه د منځوري بغیر جوړ کړل سوی و چې مقصد په پاکستان کې پر جزیرو د پرمختګ او انتظام کارونه کول دي. د اکتوبر په 3 نیټه د ادارې د مشر د پوسټ اعلان سوی وو او ویل سوی وو چې د مشر چوکۍ یو برخه به ټاکل سوی ساحلونو لپاره د بیا روغنې ماستر پلان جوړولو د شاري او سیمه ایز پلان جوړولو دوامداره پروسه پیل کړي او ساتنه وکړي. دغه جزیرو کې د اکثرو تعلق د سند سره دی. د دغه اورډیننس سیکشن 3 لاندې د بندل او د بډو جزیرو ملکیت وفاقی حکومت ته ورکړې سوی وو او دغه اتارټي به پر دغه جزیرو د قبضې کنټرول او د انتظام معاملې ګوري. رابیه پیر وایس اف امریکا دیوا اسلام آباد.
د مومندو د تحصیل حلیمزو د غازی بیگ سیمی خزو په نوی جوړ شوی مومند ماډل اسکول کې خپلو بچو ته د داخلي نور کولو او د اسکول جوړېدو لپاره ورکړل شوی ځمکې معاوضه نه ترلاسه کېدو پر ضد احتجاج کړی دی. ضلع انتظامیه چارواکي وای احتجاج کوونکو ته د مسلو د حل یقین ورکړی دی او احتجاج ختم کړی دی. د ډیوه خبریال ارشد مومند په دې موضوع تفصيلي ريپورت راکړي.
د سیمې زنانه وای د سکول د پاره زمکه د خپل بچو روښانه مستقبل په خاطر ورکړي و، خو اوس یې نه بچو ته داخلي ورکړل کیږي او نو ورته د زمکه معاوضه ترلاسه شوې ده. په مومندو کې د خزو احتجاج ډېر کم لیدل کیږي. خدا خزی وای مومند ماډل سکول په نږدې علاقه کې غوړ سکول دی، ټولې اسانتیاوې پکې موجود دي او اعلی تعلیم یافته استادان ورته راوستل شوي دي، خو داخلي پکې د نورو علاقو ماشومانو ته ورکړل شوي دي.
احتجاج هم داسې کړی دی چې زمونږ ماشومان راضي او واپس بیرته خپل کور ته راضي. دلته په اتم کې چې دوی کوم سکول کې سبق ویل نو ثابت کال دوی ته دوه کلاس اخیستل شوي، په هغه سکول کې دوی ته نه دي ښودل شوي. نن به په دې کې د چانس د کلکای وی چې زمنګ ما شومان ناشې نه پټس پیری ولې دې ټستلای تاسو لاول دا ما شومان وګړوي دا د دوی حق دی زمنګ نه خپل خاور لاړه مونږ د خپل د خپل رزق راوغستو مونږ دی لور کو چې زمنګ بچی مخ کې لاړ شي نن بیرته واپس زمنګ بچی په شابانی را روان دی ولې را روان دی زمنګ بچی به ټیس کنه خپل شي زمنګ بچی په غلنې کې ماډل شته هغه ته د غلنې د ګنداو ما شومان لاړ شي د محمد ګټ والے دی محمد ګټ والے تلاشی موږ له خپل حق راکړل شي موږ له کوټه راکړل شي زمنګ ما شومان دی بی ټیسټ دی کې داخل شي دا زمنګ کوټه راځل ته زمنګ ما شومان خامخا اخلي زمنګ نه کله پات شي اغه له به بیره بار خلک راځي موږ دې څه کېدای کوټه زمنګ نه پات شي نه پات شي خارای را پد پټو کې سي را نه ته دې خارای را لې نه کوټي پاله خاص شي خلکو خم یو غږ پټي نه کوي نه پټي دی ونه ولا پاروس کاری وړاندې
د احتجاج کوونکو د غوښتنو په جواب کې د مومندو د تعلیم محکمې مشر نور حسن دی وویل د سکول سره نږدې د علاقې ماشومانو ته داخلي ورکړل کیږي او د ځمکې د معاوضې د حل لپاره ځلی انتظامی احتجاج کوونکو ته د مسلې د حل یقین دهاني ورکړي. د تعلیم محکمې او د ځلی انتظامی اهلکارو لخوا د یقین دهانه پس د غزنانو خپل احتجاج ختم کړو، خو وی ویل ک غوښتنې زر و نه منل شوې یو ځل به بیا احتجاج کوي. ارشد مومند، وایس اف امریکا، ډیوا مومند.
د دیوا خبرې خبرونه تا پکې د بلوچستان صوبای محتسبه صابره اسلام وای چې په تیر یو کال کې په صوبه کې د خزو پرسد د کار په زیونو کې د يرولو تقریبا شل کې سونه رېجستره شوې دي. هغه وای چې خزه د دې قانون نه خبر نه دي چې څنګه هغه د کار په ځای کې د يرولو پرسد دغه قانون استعمالولای شي، ځکه دوی سره چې کله يرول کیږي نو دوی هغه کې سونه نه ریپورت کوي. دا خبره صوبای محتسبه د کوټي د خزو په یونیورسيټي کې د شعور بیداری په حق له یوې غونډې په موقع کړې ده. د دې غونډې نور حال د دیو خبريال حفیظ الله شیرانی راکئ.
په دې ناسته کې د پونتون شزینه شوونکو کارکونکو او زدهکونکو ګډون درلود. په بلوچستان کې له جنسي زورونو څخه د شزو د ساتنې ادارې مشره یا محتسبه صابره اسلام پروین وای د کار په ځایونو کې د شزو زورول زیات شوی، خو د هغې په خبره په ډیر کم شمیر کې د زورونې پیښې ریپورت کیږي. اغلی وډیواته وویل په تیر یو کال کې د شزو د جنسي زورونو یوازې شل پیښې ریپورت شوې دي چې د څلورو ریپورټونو فیصلې اورول پاتې دي او نورې حل کړي.
اویرنس نہیں ہے، ہماری بچیاں بچے بول نہیں سکتے ہیں،
خلق نہیں دی خبر، زمون جن او هلیکان نشی ویلای. لچا سره چې بد چلن وسی هغه ذهنی پریشان سی، هغه په کور کې ژغ نشی کولای. زمون ټولنه هم هغه څوک ملامتوي او بد ورته وای د کوم چا چې زورونه سوي وي، ولی چې دا معیار دی. کتا په کور کې وویل بیا وستا مور پلار یا د ورو لپاره مشکل جوړ سی، یا دا چې تاسو به بدنام سی چې ترڅو خبرتیا نه وي او ترڅو موږ خپل انجونو ته اعتماد نه وي ورکړی، زما نه دی خیال چې دا ستونزه دې ختم سی. د بلوچستان یالتی اسمبلی غړی او د شجنو پارلماني کمیټې مشره ماجبین شیران وای د شزو د خوندیتوب او پرمختګ لپاره وسنۍ یالتی حکومت نور قانون سازي هم کوي.
ارلی چایلډ میریج هماري پندینګ به ہے.
په کوم عمر کې دنجونو ودول او په وراثت کې د شذو حق نور کول او پر ضد قانون جوړولو باندې کار لګیا دی. زموږ حکومت د ټول ایالت په ضلع کې د شذو لپاره د شکایت ځانګړي دفترونه جوړ کړی دي چې پکې د لیري پروتو سیمو شذې شکایت وکوای شي. اوس موږ یو شمیر ورکو چې شذینه په اسانۍ سره خپل شکایتونه درج کړي. موږ قانون لرو خو پر دې قانون عمل کم کیږي، ځکه خو موږ د شذو د زورونې د مخنیوي پر قانون د عمل کولو او سزا ورکولو لپاره د محتسب اداره جوړه کړې ده. د سردار بهادر خان شذینه پوهنتون کوټي وایس چانسلر ساجدا نورین وایي په هر اداره او دفتر کې پکار ده چې د کارکونکو د زورونو د پیښې د مخنیوي په موخه یو ځانګړی کمیټه وي. اغلی وایي هغوی هم په خپل پوهنتون کې د داسې پیښو د پلټنو با اختیاره کمیټه جوړه کړې ده. موږ کمیټه جوړه کړې ده، مقصد یې دا دی چې د کار په ځایونو کې د ښځو د زورونې د پیښو مخه ونیسي. زموږ کمیټه د قانون مطابق با اختیاره ده، په خپلو فیصلو کې آزاد ده. طریقه یې دا ده چې پر موبایل فون او ایمیل باندې هر څوک خپل شکایت ثبت کولای شي. تر اوسه زموږ په پوهنتون کې یو شکایت هم نه دی شوی. په بلوچستان کې د جنسي زورونو د مخنیوي قانون په 2014 کال کې منظور شو. د دې قانون نوم پروټیکشن اگینست هراسمنت اف وومن ایټ ورک پلیس دی. د کار په ځای کې د جنسي زورونو د مخنیوي په قانون کې د زورونکي لپاره دوه ډوله سزا ده، معمولی سزا او سخته سزا. په کمه سزا کې غندل، تنخواه بندول، د بیا نه کولو نصیحت، او په سخته سزا کې تر وخت لمخه له دندې ګوښه کول، تنخواه ځینې اخیستل، جرمانه ور باندې لګول او قید کول دي. حفیظ الله ستور شیرانی، وی او ای دیوا کوټا.
دا د وی او ای دیوا خبرونه ده. زموږ پروګرامونه تاسو په ویب پاڼه او ټولنیزه رسانیو باندې هم کتلی او اوریدلی شئ. د ویب پاڼې پته ده voadivanews.com. که زموږ خپرونو کې برخه اخیستل غواړئ نو د ټلیفون شمیره ده 001-202-205-003.
دا وایس اف امریکا دیوا خبری خبرونه ده. پاکستان کې د بسکټ په اشتهار کې د یوې جنې کډا باندې د سخت تنقید نه پس دلته دا بحث هم شروع شوه دی چې اخر ولې پاکستانی ټولنه کې د یوې خوشاله خزي پر ست نفرت یا کرکه ده. ناقدین وای پاکستان کې خلک په ټلویزیون باندې هم خزا با اختیار قتل نه غواړي، او د دې مثال دا دی چې کله په ټي وي اشتهارونو باندې خودل کیږي چې خزي جامینځي او د کور نور کارونه کوي نو هیڅوک په اعتراض نه کوي، خو چې کله هم هغه خزا با اختیار خودل کیږي نو بیا تنقید شروع کړی شي. نقیدین دا پښتنه هم راپورته کوي چې ولې د پاکستان په میډیا باندې مدام لا پښتون او بلوچ په لاس کې وسله خودل کیږي، او ولې هر وخت هم سندي یو ډاکو خودل کیږي. خو د لسانی کرکې خورېدو مخه نیولو پر ځای مذهبي فکر لرونکو ته هر کار ذمہواره خزخکاری، او تر دې حده چې د کال 2015 د زلزلې او د کرونا رنس د خورېدو ذمہواري هم د پاکستان د خزو لباس وګرځولې شو. د دې خبريال اورنګزیب خان په دې موضوع تفصيلي رپورت تیار کړی.
دا باز دا وخت نه روان دي کله چې د بسکټ په یو ټي وی اشتهار کې د یو جنې په ګډه د پاکستان یو صحافي انصار عباسی سخت خفګان څرګند کړی وو، او په ټوټر یې وزیر اعظم عمران خان په دې پر ضد د کاروای غوښتنه کړې وه. دې پس پاکستان کې د میډیا د کنټرول ادارې یا پیمرا لخوا هم یو خط کې پاکستان کې د اشتهاري کپنو اتحاد یا ایسوسیشن ته امر شوی دی چې په دې اشتهار باندې بیا کتنه وکړي. دین پس د پاکستان یو مرکزی وزیر فواد چودری هم په ټوئیټر ویلي دي چې انصار عباسی پرشن خلک د هر یو شی کې د فحاشه کتو پرځې سم مثبت کار ولې نه کوي. دغه شان په ټوئیټر یو شمېر خلک دا تپوس هم کوي چې دا به څنګه معلومی کی چې کوم کار فحاشه دي او کوم نه. د زنانو حقوقو د لپاره کار کوونکي یو فعال افشمو سبوی پاکستان کې په ټي وي د زنانو په کردار هر څوک تنقید کوي، خو حیرانه پدې ده چې دلته هم د ټي وی لزریه لسانی کرکا خوريږي، او خصوصي توګه پښتون او بلوچ قوم تسپک کدل کیږي. خو د دې پر ځای چرته هم مذهبي فکر لرونکو خلکو आवाज پورته نه کړو.
ایک زمانہ ہو گیا آپ سندھی کو ڈاکو بتاتے ہیں، آپ بلوچ اور پشتون بیلٹ سے آنے والوں کو ہتھیاروں کے ساتھ دکھاتے ہیں،
افشان موسف وی کلنا چې پاکستان کې الکترونیک میډیا راغلی ده په دې سینده ډاکو خودل کیږي او پښتون او بلوچ په لاس کې ټوپک خودل کیږي. اصل تنقید په دې بکار دی چې ولې دلته د قانون سپکاوی په میډیا کیږي. یوازې په زنانو تنقید له وجه به ټولنه خنه شي. سړنکار او خبریال کاشف بلوچ په دې حق لوي پاکستان کې په یوشتار کې د جنې په ګډه خو اعتراض کیږي. خدا تنقید آ وقت نه کیږي کله چې د صرف او په اشتهار کې دا خودل کیږي چې د زنانو کار یوازې جامې مینځل دي یا بیا د تیزاب په اشتهار کې دا خودل کیږي چې غسل خانه به یوازې زنانه صفا کوي.
هماری روایتی مردانہ سوچ ہے جو ہمیں عورت کو ایک سیکس سمبل بنا کے ہی دکھاتی ہے.
کاشف بلوچ وی دا د پاکستانی ټولنې سوچ دی چې چرته به خزوی نو هلته به سنس غلط ضرور کیږي. او د دې مثال دوی نږدې رزو په موټروې د اجنسی زادده ښکار د زنانه ورکوي چې د پولیسو مشر او حتی چې وزیر اعظم عمران خان هم د مجرم کسور وره ګرځولو پر ځای د زنانه په یوازې سفر اعتراض کړی وو. ناکیدین دا هم وایي چې پاکستان کې کچرې د زنانو لباس د وجه فحاشي خوریږي او د لباس او د دوی په ټی وی راتګ له وجه جنسی زیادتی پیخ زیادیگی نو دده با بیاسه وجوی چه دل تخو ده دو کالو معشوم حلق و جنکو سرهم جنسی زیادتی شویدی.
راندیکا وز یو اداریا دغه اداریا د امریکا د حکومت نظر خای
د امریکای د خارجه چارو وزیر مایک پومپیو د کولمبیا د اوسنۍ دورې په موقع خپل یو تقریر کې ویلي دي چې د امریکای او د کولمبیا خپلو کې خواږه تعلقات د غربي کورای ارض د امن لپاره او په دې سیمه کې د اوسیدونکو خلکو د آزادۍ لپاره ډیر اهمیت لري. خاغلی پومپیو زیاته کړه چې کولمبیا د کورونا وایرس د عالمی وبا په سخت ورنو کې د وینزویرا د پناهګزینو د خیال په ساتلو کې ډیر اهم کردار ادا کړی دی. خاغلی پومپیو د کولمبیا خلکو ته د مخاطب کولو په موقع وی چې د عبوري صدر د جوان ګایډو او یو جمهوري عمل ته د وینزویلا د ارولو چې د کیوبا روس او د ایران د ناغولي اثر نه پاکوي ستاسو ملګرتیا او کوششونه یقینا چې د ستاینې وړ دي. د کولمبیا خلک په خپل ملک کې پوخ امن او انصاف غواړي. د کولمبیا انقلابي وسله بند فوج فارس او د آزاد قومي فوج ELN یا بل یو داسې ترهګر او جرایم پیشه ګوند یقینا چې قابل قبول ګوندونه نه دي او نه خو د دوی کارونه او نه د مادورو غل کسانو د حکومتونو اقدامات د زغملو دي څوک چې دې ترهګر ګوندونو لا پناه ورکوي. کولمبیا د حزب الله د خطرې د مخې پنیو او د حزب الله د خارجي ترهګر ګوند په ګرځولو د قیادت او د تدبر څرګندونه کړې ده. دا قسمه اقدامات حکومتونو لدا اختیار ورکوي چې د حزب الله غوندې د ترهګر ګوند غړي گرفتار کړي د دوی مال حال خوندي کړي د دوی په ګرځېدو راګرځېدو بندیزونه ولګي او دوی لا د سازشونو جوړولو او عملو کولو کارونه کول مشکل کړي. پاغلی پومپیو په سخت ټکو کې دا خبره وکړه چې په ایران او د ایران په زور قائم حزب الله ګوند باندې زیات نه زیات فشار اچول په دنیا کې هر چرته د آزادو خلکو د امن او سلامتیا لپاره ضروری ده. خاغلی پومپیو نورو وی چې امریکا او کولمبیا د نشئی موادو د کاروبار خلاف هم خپلو کې یو موټی دي. دوی چې د نشئی سیدونو د کاروبار د مخنیوي لپاره د کولمبیا جوړو قوانینو د دې لعنت په نوري وستو کې لوی لاس کړی دی. د کولمبیا خلکو او حکومت د کال 2013 په نسبت په کال 2019 کې 55% زیات پټو کې ولاړ کوکین تباه کړی دی. امریکا په دې کار کې هر قسم تکنیکی او مالی مرستو کولو ته تیار ده او موږ د کولمبیا د کړي کار ستاینه کوو. امریکا د کولمبیا د ټولو نړیوي تجارتي شریکوال دی. د کولمبیا د کل تجارت 40% تجارت امریکای سره کیږي. د امریکای او د کولمبیا ترمنځ د تجارتي ترقۍ د لوزنامي مقصد د سرمایه کارۍ لپاره سازگار ماحول پیدا کول، تجارت زیاتول او د دواړو ملکونو ترمنځ د اقتصادي ودې لپاره ترقی ورکول دي. د خارجه چارو وزیر پومپیو اعلان وکړ چې امریکا به د کولمبیا په کلیوالو سیمو کې د ذاتی مت سرمایه کاری زیاتوي. په دې کار کې به د امریکې د مالی ترقیاتی کارپوریشن کردار هم شامل وي. دوی موږ غواړو چې دا خبره په یقین سره ثابته کړو چې د کوکین د فصل په ځای نور داسې ګټور فصلونه هم شته چې کرلې کېدی شي. اغلی پومپیو د دې خبرې تصدیق وکړ چې امریکا او کولمبیا برادمی امریکا کې د خېګړې مضبوط قوتونه دي.
دا اداریا د امریکای د حکومت نظر سرګندوي. که تاسو کوم نظر لري نو په دغه پته ولېګي: ایډیټوریل وی او ا واشنگتن ڈی سی 202-3 یو ایس اے. تاسو په دې اداریا او د وایس اف امریکا په نورو اداریو خپل نظر د وی او ا د اداریو په ویب پاڼه هم ورکولی شئ. د ویب پاڼې پته ده www.voanews.com/editorials.